وخت د ماځګر څلور بجې سپې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې موزا عبدالحی کاکړ کلی کوم. دا غړي بیا هم اوله نیمایي ریپورټونه ته ځانګړې ده. په دوه مکه ونې خبرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو. د سر ریپورټ به مو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د جوړ شوي پښتون قومي جرګې چې کومې غوښتنې وي د هغه په رڼا کې بحثونه د دې ترڅنګ په بونو کې د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ جګړې او د کورمی حالاتو په اړه به ریپورټونه درته لرو. نو پیل به له خبرونو وکړو. مجید بابر به وړاندې کړي.
مې شهیدوم به د مشال له خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی له وفاقي حکومت پر پښتون ګورنې غورځنګ د بندي ځلري کول او غوښتنه کړې ده. پاکستان او چین د اقتصادي پنګونې او سیمې جوړې کو په شمول په مهمه برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لاجورولو لپاره د خپلې شمنې پخله کړې ده. او اسرائیلي ځواکونو د اکتوبر په 15مه په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړې دي. مستمشال خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورنې غورځنګ په قربتوب شوی لوی جرګې پر پریکړه لیک بحث وکړ. د اکتوبر په 14مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وویل چې د پښتونو د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصلې دی عملی شي. د اپوزیشن ګوند غړي نثار باز د خپل تقریر پر مهال وویل چې د جرګې تر پیل مخکې د پولیسو لخوا پر پښتون ژغورنې غورځنګ د ډزو تحقیقات دی وشي.
جوډیشل انکوایری دی جوړ کړلې شي چې دا کم ځوانان څلور شهیدان کړل شلو د فورم نه جرګې د پاره پکار دا چې داغه تعین وکړل شي چې په څو ګناه کې دا لکان شهیدان کړل شلو. په تری ام پی او په سول ام پی او کې درې نیم سو نه زیات پښتانه زلمی د پی ټی ایم سره تړاو لري، صد نور ګوندونو سره تړاو لري، هغه গ্রেফতার دي. پکار دا چې هغه رها کړل شي.
د اسمبلی ځینې غړیو پر پښتون ژغورنې غورځنګ د لګول شوي بندیز لرې کولو غوښتنه هم وکړه. وفاقي حکومت د اکتوبر په 6مه پی ټی ایم یو غیر قانوني تنظیم وګرځوه. تر هغه وروسته پولیسو د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د غورځنګ په ملاتړو چاپې ووهلې او د اکتوبر پر 10مه په خیبر کې د لوی جرګې مخنیوي په وخت پی ټی ایم څلور غړي ووجل. خو په هماغه ورځ کورنیو چارو وزیر وفاقي وزیر محسن نقوی پیښور ته ورغی او صوبایي حکومت له پی ټی ایم سره مذاکرات وکړل چې په نتیجه کې د هغې جرګې اجازه ورکړل شوه. د بنو پولیس وایي چې د اکتوبر په 14مه د پولیسو په مرکز د وسلوال برید وروسته عملیات سرته رسیدلي. په دغه برید کې 15 برید کوونکي او څلور پولیس سرتیري وژل شوي او څلور پولیس والا جوبل دي. د اکتوبر په 14مه د پولیسو په وینا وسلوالو یوې ډلې د بنو پولیسو په مرکزي دفتر برید کړی وو او برید کوونکي مرکز ته دننه تللي ول چې تر شپې پورې عملیاتو دوام درلود. د شپې ناوخته په برید کې وژل شو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر حیات خان، د بنو کمشنر پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو، د پوځي مشرانو ګډون وکړ. د برید ذمہواري لا هم په رسمي ډول کومې وسوالې ډلې نه ده منلې. پاکستان او چین د اقتصاد پنګونې او سیمه ایزو اړیکو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژیکو همکاریو د لاجورولو لپاره د خپلې ژمنې پخلی کړی دی. د ولسمشر آصف زرداری له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې یاد شوی چې دواړو خواوو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملي کولو پر اړتیا هم ټینګار وکړ. دغه خبرې د چین وزیر اعظم لی کی چیانګ او ولسمشر آصف زرداری ترمنځ نن په ایوان صدر کې د لیدنې پر مهال وشوې. ولسمشر زرداری ټینګار وکړ چې د خپل هر وخت ملګري سره د پاکستان دوستي د هیواد بهرنۍ پالیسۍ بنیاد دی. هغه د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او همکارۍ لپاره د نوو لارو په موندلو ټینګار وکړ. نن په اسلام آباد کې په لسو هیوادونو مشتمل شنګایي همکاریو سازمان دوه ورځنۍ غونډه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې په دې غونډه کې د سیمې پر سیاسي حالاتو، اقتصادي راکړې ورکړې او امنیت خبرې کوي. د چین وزیر اعظم لی چیانګ غونډه کې ګډون لپاره پرون ورغلی دی. د نورو غړو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، کرغزستان، تاجکستان، هند، ایران، بیلاروس او روس لوړ پوړي چارواکي به هم په سرمشري کې برخه اخلي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر تیرونه ویلی وو چې د دې غونډې په سنډه کې له پاکستانی چارواکو سره یو په یو ملاقات نه لري، نو ځکه په دواړو خیزو مسایلو خبرې نه کوي. په اسلام آباد کې د دې غونډې لپاره سخت امنیتي تدابیر نیول شوي، ډیری سړکونه نړول شوي او پوز ګرمي کوي. خوونځي او ځینې دفترونه هم رخصت شوي دي. او ورسته خبر دا چې اسرایلی ځواکونو د اکتوبر په 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه بریدونه کړی دي. د لبنان د رسمي ملي خبري ایجنسی په وینا د اسرایلو سو بریدونو د لبنان د بقار درا په نخ کړه چې د بالبک په خار کې یو روختون یې ویجاړ کړ. دا ورسته له هغه چې وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د ایران لملاتړه برخمنې وسلواله ډلې حزب الله باندې د رحم نه کولو ژمنه وکړه. دا بریدونه په داسې حال کې شوي چې نتنیاهو د اکتوبر په 14 د حزب الله د بې پیلټ الوتکې هغه برید ته د بې رحمانه ځواب ویلو ژمنه وکړه چې د اسرایلو په مرکزي سیمه کې څلور اسرایلي سرتیري ووجل. حزب الله قسم اروپایي اتحادیې یوازې د هغوی وسلواله څانګه په تور لس کې اچولې ده، خو د امریکا لخوا یوه ترهګره ډله ګڼل کیږي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مجید بابر اوریدل. اوس هم د خبرونی د پایل رپورت ته راځو. په دومن مایک پرته د مشال رادیو مجله وړاندې کوو. د پایل رپورت داسې لکه په خبرونو کې مو اوریدل، د خیبر پښتونخوا اسمبلی د پښتون ژغورن غورځنګ په قربتوب د پښتنو قومي عدالت یا لوی جرګې پر پریکړو لیک بحث کړی. وزیر اعلی علي منګنډ پر وویل چې هغه پریکړه لیک تر څېړنې وروسته دي اسمبلی د رای ورکړي چې د جرګې فیصلې عمل وسی. په پریکړه لیک کې له زیاتره مادو ځخه پکې یو دا وایي چې د پاکستان فوج او وسلواله ډلې دی له پښتنې سیمې اوسي. د پښتون ګوندونو غړو هم وویل چې د جرګې په تجویزونو په غور کې شته. یادونه د خیبر پښتونخوا پولیسو د اکتوبر 15 د خیبر جرګې ترور لپاره د پی ټی ایم پر غړو یو ډزې وکړې او څلور کسان یې وروچل. خورسته د صوبای حکومت او پی ټی ایم تر مذاکراتو سو او د جرګې اجازه ورکړه. سو غلام غوس رپورت راکوي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور وایي پکار ده ریاست اوس د قبایلی اولس د جرګې سپارښتنو ته پاملرنه وکړي. د پښتونخوا اعلی وزیر دا خبره د اکتوبر په 14 نیټه د خیبر پښتونخوا د اسمبلی غونډې ته د پښتون عدالت په نوم د قومي جرګې وروسته د اسمبلی غونډې ته په وینا کې کړی ده.
زګنم چنن دا کوم کار شوه او د ټولو قانون خلک کیناستری دي جرګې کړی ده او صد امن سپارښتنی راوړی دي. نو زګنم چې د ریاست او زمونږ فرض دي چې د پوځي عملیاتو د هغه تجرباتو په ځای چې امن پرې قائم نشو هغه تجربې پرې بیا عملی نکړو او د هغوی د وړاندیزونو پر وړاندې کی روانه تګلارې جوړ کړو.
وزیر اعلی زیاته کړه چې د پښتنو په جرګه کې چې تر مشاورت وروسته په 22 نکاتو مشتمله کومه اعلامیه خبره شوې و، نو په هغه سپارښتنو کې چې کومې سپارښتنې د صوبایي حکومت په وس کې وي نو صوبایي حکومت به د عملي کولو هڅه کوي. د صوبای اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور دا خبري تر هغه وروسته وکړه چې د صوبایي اسمبلی سپیکر د اسمبلی د معمول د کاروایي په ځای په خیبر کې په ترسره شوی جرګه باندې د بحث کولو لپاره یو تحریک د اسمبلی نه په متفقه توګه منزور کړو. په دغه محل د عوامي نېشنل ګوند د حزبي اختلاف غړي نصرباز د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر د جرګې وروسته اوس ټول سیاسي مشرانو ته د احساس شوی دی چې د پښتنو ځوانانو مسلې حل کول او په سیمه کې د امن قائمولو مسله څومره مهمه ده.
په 3 PO په 16 PO کې د رینیم سوره زیات پښتانه زلمی سیاسي کارکنان د پی ټی ایم سره تړاو لري، د نورو ګوندونو سره تړاو لري، هغه گرفتار دي. پکار دا چې هغه ځوانان هم فوري تور باندې کوم دي رها کړي شي او تاسو به تاسو چیف ایگزیکټیو آرډرز جاری کړي او دغه تور قانون مخنیوي وکړي.
په اسمبلی کې د حزب اختلاف او د حکومت غړي په شریکه په دې خبره متفق شو چې د وزیر اعلی په مشرۍ د اسمبلی په پارلماني غړو مشتمله کومه کمیټه چې د جرګې په غنونوالو د ډزو د پیخي رستو جوړ شوې و، نو هم هغه کمیټه د جرګې د ټولو سپارښتنو په اړه په هر نقطه خبري وکړي او په دغه نقطو د عمل کولو لارې چارې دی ولټوي. په دغه اړه د حزبي اختلاف مشر عباد الله خان مشال ریډیو ته وایي
ګوره چې دا کوم چې هغه کوم ډیمانډز ورکړي دي دا ون بای ون موږ ډسکس کوو په خپل ریکمنډیشن ورکو. کوم چې ډویبل کارونه دي که پروینشل ګورنمنت سره دي فدرل ګورنمنت سره دي نو هغه زه تر سو انشاء الله.
د اسمبلی ځین غړو بیا له وفاقي حکومت غوښتنه وکړه چې په پښتون تحفظ مومنټ لګول شوی بندیز دی واپس لری کړي او د بندیز وروسته د یاد غورځنګ نیولې شوی غړي دی خوشی کړي شي.
دا مشال ریډیو ده.
پرون د بنو پولیسو پر مرکز برید وروسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ د شپې تر ناوخته پورې روانه جګړه پای ته ورسېده. چارواکي وایي په نښته کې 15 وسلوال او 4 پولیس سرتیري ووژل شو. د تجارتي اتحادې مشرانو ویلي چې سیمه یو ځل بیا له نامنې سره مخامخ شوې ده. د وژل شوي سرتیرو جنازه بیګا وسوې. تر دې وړاندې هم دغه بریدونه شوي چې پر ضد ولس په وار وار مظاهرې پر لتون احتجاجونه کړي. حکومت به تل ویلي چې سیمه له وسلوالو پاکوي. نور حال به د عمر وزیر په ریپورت کې واورو.
د شپېنا وخته په برید کې وژل شوو سرتیرو جنازې وشوې چې پکې د خیبر پښتونخوا چیف سیکرټری ندیم اسلم چودري، د صوبې د پولیسو مشر اختر آیات خان، د بنو کمیشنر، پولیسو مشر، صوبایي وزیرانو او د فوځي مشرانو ګډون وکړ. د بنو پولیسو مشر عمران شاهد رسنیو ته استولې بیان کې وویل چې برید کوونکي ټول 15 وسلوال وژل شوي. د بنو پولیسو ترهګرې ضد جګړه کې تل قرباني ورکړې او د امن امان ټینګ ساتلو هڅې به روانې وي. د برید ذمواري لا هم په رسمي ډول کمې وسلوالې ډلې نه دی منلې. د بنو چیمبر آف کامرس جنرل سیکرتر غلام کی باز مشال ریډیو ته وویل چې په وار وار یې د امن ټینګښت غوښتنه کړې. دغه ډول پیښو د سیمې د خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن کړي.
پرون چې کوم واقعیاو شله په بنو پولیس لاین باندې ایدر میجر ډیر زیاته غندنه کوي، ویلې چې بنی ډیره پر امن خورا وا ډیر لوی تکلیف سره مخامخ شوې ده. بنی خورا میز د موجوده حکومت نه د مطالبه کوي، بار بار به د مطالبه کوي دو چې بنی خورا ته توسه امن ورکیه. ګوري ک بنی خورا په امن باندې تجارت به پشي کیږي، کاروبار به پشي کیږي، او کدا حالات وی نو دا خودی برداشت نه دی. نو میز د حکومت نه دا بار بار مطالبه کوي چې توسه بنی خورا ته امن ورکیه.
په بنو کې د امنیت ټینګښت په غوښتنه تاجرانو د سیوري لاندې ځایي ولس د جولای په 19 امن پاسون په نوم لاریون کړی و چې لسګونه زره خلک جمع شوي ول. وروسته د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور بنو کې د لاریون ګډونوالو ته ډاډ ورکړی و چې د دوی ټولې غوښتنې ومنل شوې او حکومت د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کوي. په پولیسو د بریدونو ضد بنو پولیس مرکز مخې ته د ستمبر په میاشت کې د بنو پولیسو هم لاریون کړی و چې تر 100 ورځې روان و. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د جنوبی وزیرستان خلک وایي د پاکستان فوج له تیرو درو ورځو راهیسې په بدر سیمه کې عملیات پیل کړي چې خلک ترې په تکلیف دي. دوی مشالې ډو سر په خبرو کې دعوه کړې چې پوځي بمباریانې یې کړي، سړکونه یې تړلي او موبایل نیټورک یې بندې کړي دي. دوی وایي دا ټوله سیمه د فوج کنټرول کې ده. نو بیا وسلوال څنګه راپیدا شول؟ په دې اړه د پاکستان فوج او ځای انتظامي لاسره دي ویلي اشتیاق مسید به نور حال راکړي.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې په ضلع کښې یې د پوځ عملیات په وجه د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په دغه برعکس ویایي
مسلسل په دا بند ګلاباری آشری و جینا وی توته و دغه ټول بدای علاقہ دغه غون په کنټرول شو خاصه و آرمی ولا او دا گشتینا شری وی پالیف کټر انګر زدل لکه دغه نو بمبار کو وسر بزلا کابن وشتلا او بدا ته ته پار وشتلا په روټینه پنکډی وی نتورک مو تلکړای و دا خطر دا سس خبره د خپل عوام سره دمر ظلم جتای کیږي او خره و دا ډېر نقصان ورته د ډاکټر منکړل ډاکټر دا څه خبره ده موږ انتظامیه ته دا تل کوي صبحیا کومه ته تل کوي چې موږ دا پرشنی نه دې باندې شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ سراروغه سیمې مشر شیرزاده مسید ویایي چې د وسلوالو په خلاف د پوځ عملیات کښې زوی خلکې ته نقصان رسېږي.
خو عملیات صرف او صرف د عام عوام خلاف دي، لکه کېمو اسلوالې ترهګرې ډرې دي یا دغه خلاف د وسه پورې داسې عملیات نه دي شوي چې هغه خلک وویایي چې دغه خلاف شي. او د تېرې شلې کولې نه دا حالات راون دي. نو میږو دغه عوام د دغه حالات نه سخت تنگ دی، سخت په مشکلات سره مخامخ دی. او بار بار میجو د پاکستان حکومت نه او د ریاستی ادارې نه بلخصوص د فوز نه دغه مطالبه کوي چې تاسو که د چا خلاف عملیات کوئ یا د چا خلاف داسې سے کاروائی کاوی نو پکور دو چے یدغه پمان چے عام عوام تا زیان ون راسی جی عام عوام تا نقصان ون راسی جی
دے پوز لطرفا پا سویلی وزیرستان بدر سیمک شے دے وسلاولے پا خلاف شوی عملیات پا براک شے لیا تردا وقت پورے سہم ویلی شوی ندی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
په کورم کې پر مسافرو تر برید وروسته د توري د اتو قبیلو د ګډي تګلارې جوړولو بهیر پیل شوی د ګل پروس په پرچنار کې کامی مشرانو علماو یو ځلی بیا ناستې وکړه په غونډه کې پر دغه وړاندې اتفاق وسو چې پر مسافرو د سوی برید عاملونو ته به د پښتنو روایتو مطابق سزا ورکوي د اکتوبر پر 12مه په بره کورم کې د کونچ علي زو پل سره نږدې له سدې د غوزګړې په لور روان د مسافرو پر قافله برید وسو چې په کې د ځلې انتظامي او ځای مشرانو تر مخې لس کسان ووژل سو او تر لاسو زیات زخمی شول تر دې پس د سیمې حالات خراب شول په سیمه کې تاګ راتګ ټول لارې تړل سی بیا حکومت موبایل نت ورک بند کړی دی تاریخ ورغځي رپورټ راکوي
د کورمه په پړه چنار کې د شیاګانو قامی مشرانو او علماو پر مسافرو د شوی برید عاملینو ته پر قامی کچا د پښتو روایت مطابق سزا ورکولو د پاره یوزل بیا غونډه شوه د ګلپورس په شوی غونډه کې د ټولو پر یاد تجویز اتفاق راغله خو چونکی د نستی کوټ او کونجلیزو مشران لا گرفتاره څخه د بچو په خاطر یاد غونډې ته نو ورغلی معلوماتو تر مخه د هغو جواب تر اخستلو پس پر دغه اړه به د توري کوم مخکې لایمل وزکیږي دینی عالم مولانا سید احمد حسین الحسینی یاد غونډې ته د خپل تقریر پر مهال ویلي غواړي چې نه یوازې د سیمې له امنیتی مشرانو د مسافرو په حفاظت کې خپل ځمواري پر سم ډول نه پوره کول پښتنه وکړي بلکې په خپلو کې موجود هغه تنانو ته هم سزاګانې ورکړي چې د ظلم پر یاد عمل کې ملوث ول
نه ویلګلی چې مولتا یار جی کور ته سیوی نه ویلګلی چې هغه جرمانه کوي مجرم
د اکتوبر پر 12مه په برا کورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې لاسدې د غوزګړی پلو روان د مسافرو پر کنوای برید شوه چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تلسو زیات زخمین شوي دا برید تر هغې وشولو چې د خالی په سهار د کونج الیزو غره ته تلي مبینه د شنګک درې تانان د مقبلو لخوا تر برید لاندې د راتلو اوازه ګډه شوله په دغه اړه د غوزګړي یو ځایي مشر عمران مقبل په صدق کې د مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي کله چې په ستمبر میاشت کې تر جنګونو پس پر ډزبندي اتفاق راغلو او دواړو یو بل ته د امنیت ضمانت ورکړو نو بیا ولې د حکومت په سرپرستۍ کې روانه کنوایي وډزوله عمران مقبل الزام لګوي په کونج الیزو کې غرته په ورغلي کسانو د برید په پلمه د دوی پر کنوایي د حمله جواز پیدا کولو منصوبه ورته تیر شوی و
سکه له واده سی واقعي بیا خو چا دماغ نه وي خراب څنګه روډ استعمالي یا به په روډ رسی مو تقریبا څلور ویلیج کونسل دي محصور یو د ژوند تیرولو ته مونږ پریګدي یو شو طرف ته موسی جول دی افغانستان دی بل طرف ته دوی کی تقریبا 35 کیلومتر دی مولیاره دی نو موږ ژوند ته نه پریګدي یو سړی بهر سکول ته نشید لای کیل ګراوند ته نشید لای نو دا دی مو ژوند دی ډیلی بیس نه مونږ جنازه و چته وو مونږ چی تلو شو چان انصاف ته مو کو
بل خو په دغړه د ضلع تنظیمي د ریز رغله او نه پولیسو سو ویلی البته د سرکاري جرګي یو غړی حاجی زدګل مشال لډیو ته ویلی په سیمه کې د دوانو فرقېنو ترمنځ د زمکو او داسې نور ذاتیش خړې دي خو بڼې فرقای زخپله کړې ده ګل دا هم وايي هر مسله د خبرو لاره حل کیږي خو دوانو فرقېنو بیا هم ټوپک پلاس کې راخسته او د خپل ځان په بربادي اخته دي حاجی عزت ګل زیاتوي دا د پښتو روایت نه دي چې د چا په منځ کې چرته جرګه ناشته وي او هغه بیا هم په خپلو کې لګیاوي او یا خپل کارتا آزاد نه پرېږدي د جرګي غړې وای مخکې هم ورنه خفه لاړ ول خو که د غزل بیا پر یو بل د گزارونو سلسله هم هغه رنگ جاری پاتې شوه نو د پښتو روایت له مخې پر خپل ذاتی حیثیت له دوړو فرقېنو به پښتنه کولای شي
او سموته خالق ګوته نسی خو جرګي جرګه د حکومت جرګه رہے چې حکومت یو خبره نه عملی گئی نو جرګي څه خو ته خبره ده او یو کې ششته ان شاء الله مخبل مسلات کو دا کوم کورمه شګاندی یا سنیاندی کی دی شي ته دو ته مولیاره کې خپل د روایتی شکل سرا انشاء الله دخو جرگی تا چې کمزور نظیر کوي خو مو کې دیشی سو دو تالوس واچوم.
په کورما کې پر مسافرو تر برید پس خراب شوی حالات لا هم د معمول پلور نه دی راغلی. په سیمه کې د تګ را تګ ټولې لارې تړل شوی او هغلتا پر موبایل انټرنیټ بندیز لګیدلی. سیمې ته د ګلپورز له نورو ضلعو د پولیسو ملیشې او پوز مزید سرتیری وروستل شوي او هغلته حکومت د خپل عملداري قائمولو لپاره غیر معمولي هلې ځلې اوچت کړي دي. په براکورما کې د نستیکوټ او کوانجلیزو خلکو په عمومي کچه دوه ورځې وړاندې پیل شوي د گرفتارۍ سلسله لا هم روانه ده. تر اوسه هغلته تر سلو پورې کسان نیول شوي چې بګي ځینې بیرته تر راخلاصېدلو پس پولیسو له هغو دیرش اهم تنان د ډی خان جیل ته منتقل کړي دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو
د پښتون قومي عدالت پر نوم د پښتون ژغورنې غورځنګ د خیبر جرګې ته د سیمې ګڼ هنرمندان او فرهنګیان هم ورغلي ول. دوی وايي په جرګه کې د ګډون هدف ته امن ژغ بدرکو کولو. د دوی په خبره د هنر د ساتنې او پالنې لپاره امن ضروری دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځینې مخکښان وايي د پښتون هنرمندانو کار او زیار ته په درانه نظر ګوري او د هغه وخت په ارمان دی او مبارزه ورته کوي چې د سیمې ولسونه په امن کې ژوند وکړي او هنر یې وځلې شي. تفصیل ته هارون باچا په ریپورت کې.
پختون ژغورنې غورځنګوایي د خیبر په ریګیلل مکې د پختون قومي عدالت په نوم د درې ورځنۍ جرګې ګډونوالو پښتنو ته پر ورپېښو مهمو ستونزو خبرې او صلاح مشورې وکړې. په هغه جرګه کې زرګونه پښتنو ګډون وکړل چې د سیمې شاعران، لیکوالان، فرهنګیان او هنرمندان هم پکې ول. له هغو څخه یو پیژندل سندرغاړی شوکت سواتی هم و. نوموړي د اکتوبر پر 15 مشال لډو ته وویل د ده په شمول ګڼ نور پښتانه هنرمندان هم جرګې ته ځکه ورغلي ول چې د پښتني هنر د ژغورنې او پالنې لپاره امن ضروري دی. سواتی زیاته کړه دوی په مشورتي جرګو کې خپل نظرونه وړاندې کړل او هیله مند دي چې جرګه به غور ورباندې وکړي.
اوم په دغه خاطر باندې ټول لاغلو چې په پښتون وطن کې راپېخې مسلې دي که په غټه اعلامیه کې د موسیقۍ ذکر نه وي شوی لاندې چې کوم خلک ناستو د دوی نمائندګانو یا د هر ضلع کیمپونو په هغه کې مشران ناستو ټولو کې مونږ ګرځېدلې یو. دا خبرې چې دي دا د یو بل سره شریکې کړې دي او انشاءالله بیخي پر امید یو چې زموږ غږ به رسیدلی وي او په هغه باندې به په را روان وخت کې کار هم کیږي. یو شاعر ادیب د پاره او د یو سندرغاړي د پاره د ټولو ضروري سیسې د امن دی. وخت نه وخت پکې اتړنیم کې دی سندرې پکې هم ویلې شي دي. د سندرې نه بغیر خو ژوند کول بیخي نیمګړی دی. کوشش هم دا دی چې د امن راشي نو موږ به د سندرې په خلاص پټو سره وایو.
په پیښور کې د مفکوره په نوم د یوې څېړنیزې او هنري ادارې مشر حیات روغانی هم وایي چې پښتانه هنرمندان د خیبر جرګې ته د امن له هیلې سره ورغلي ول. نوموړي مشال لري ته وویل که پښتانه خپل هنر او هنرمند ته ارزښت ورکړي نو له سیمې به یې ترهګري او سختدریزي په خپله کډه وکړي.
هنرمندان په ډېر شمېر کې وو. هغه بس پین را نه لرل مولي د جاوي ماسکونه له ګولې راغلي دي. هغه خپل یو مینه راغې سرګندونې کړې ده. زما په خپل باندې درس دی یو افغان دوه هنرمندانو سره خبر وشول جرګې په میدان کې. نو هغوی دا یو خبر وکړه چې که امن راشي نو موږ ته به لکه مطلب دا پرانیستی شي نو په سختدریزي لاس ونیول شي. آرټ چې کوم دی نو هغه به په خپله باندې مخکې لاړ شي. آرټ په خلکو کې مینه پیدا کوي، زغم پکې پیدا کوي. زما په خیال باندې د ټول نه مهم شعوري سیاست کول دي او هنري مزاحمت کول دي. موږ په ډېرو بدو حالاتو کې کوشش کوو او موږ د هغې اغېز وینو چې ډېر خلک دي چې هغوی به تمانچې په بډه ګرځولې اوس راځي موږ ته وایي چې زه رباب زده کوم.
د مفکوره په نوم اداره په پیښور کې د علمي مباحثو تنظیمولو ترڅنګ کتابونه چاپوي او د موسیقۍ د زده کړې پروګرام هم چلوي. له 2013 زیدیز کال راهیسې چې پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم جوړ شوی دی د سیمې یو شمېر هنرمندانو ورته ځانګړې سندرې ویلې دي چې ځینو یې د غورځنګ د ترانو ځای نیولی دی. دا چې پښتون ژغورنې غورځنګ د سیمې هنر په تیره موسیقۍ ته څومره ارزښت ورکوي او د هنرمندانو د مینې په ځواب کې هغوی ته څه وایي دا پښتنه مې د اکتوبر پر 15 د غورځنګ له یو مخکښ او د خیبر په جرګه کې د شمالي وزیرستان د ولسونو لاستازي ډاکټر ګلالم وزیر نه وکړه. نو هغه وویل چې د هغې ورځې په ارمان دی چې سیمه امن او حجرې یو ځل بیا د موسیقۍ په محفلونو آباد شي.
په تیر وخت کې چرته به دغه اتفاق غاره ته د خلکو باندې دی په وجه باندې را سره ټولېدل. دا په سیزونو باندې نه پابندي وه. خلک به دغسې په حجرې کې په غا کې رباب مانگی او دا خبر با ټوله وی موږ په درنه نظر ورته ګورو دا زموږ هنرمندان دي موږ رونه دي موږ په حکومتانه دي موږ کام دی کله امن وو نو دې علاقے کې په دې هنرمندان ډېر ښه ماحول به وروری ماحول به و دې نه وروسته دا ترهګاري دغه سره شروع شو نو په دې باندې بندیزونه سره لګي چې اوس بیا امن راشي بیا به خوشحاله وي دغه سې
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر پر 14مه د پښتنو قومي عدالت په نوم د پښتنو د سترې جرګې په پای کې یو دویش نکاتي اعلامیه خپره کړه چې تر ډیره د پښتنو سیمو د امنیت او د غو د وسایلو د واک په څیر موضوعاتو څرخېده. د سیمې هنرمندان او فرهنګیان هیله مند دي چې د جرګې د پریکړو د تطبیق په برخه کې به جدي کار وشي او په نتیجه کې به پښتانه د هوسا ژوند او غوړېدلي هنر څښتنان شي.
دا هارون بچا رپورٹ مو اورید. په اسلام آباد کې د شنګهای همکاري سازمان نړیوال غونډه به په رسمي توګه سبا په اسلام آباد کې پیلېږي او نن به د غړو هیوادونو پلاوی د پاکستان د وزیر اعظم شهباز شریف د شپې پر ډوډۍ میلمانه وي. په دې ورځنی غونډه کې به د امنیت، اقتصاد او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. په دې سازمان کې لس هیوادونه غړیتوب لري. په دغو هیوادونو کې د ځینو مشرانو او د ځینو بهرنیو چارو وزیران اسلام آباد ته ورغلي دي. طاهر خان په دې اړه نور حال راکوي.
غونډه خلا اوس پورې نه ده شروع شوې ځکه اکثر پلاوی وفود هغه د دې رسیدلې پاکستان ته یوازې د چین وزیر اعظم هغه چونکې دوړخیزه سفر هم وو هغه تیر ورځ راغلی وو او اسلام آباد کې موجود دی او چې کوم پروګرام د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د دغه شنګهای همکارۍ سازمان چې سر مشري غونډه ده دا هغې شریک شوي دي. نو نن به دغه پلاوی ټول راځي دا چې کوم سپور نه دی راغلی او ماخام بیا د وزیر اعظم لخوا د غي په ملمستیا کې ډوډۍ ده نو هغه به یو رسمي هرکلی هم وي او بیا غونډه سبا ده سبا سهار او په هغه کې به افتتاح د غي پرانسته به وزیر اعظم د پاکستان کې بیا په کې ټول چې کوم د وفود یا د پلاو مشران دی هغه به خبرې کوي او وروسته بیا یو اعلامیه په هغه باندې هغه به لاسلیک کوي دا ټول او روس بیا د غرمې ډوډۍ د وزیر اعظم دغه پروګرام دی. نو نن به میلمانه خورازي البته وخت نه دی مشخص کودل شوی نو ماخام بیا د ډوډۍ خبره شوی ده چې هغه کې به رسمي هر کلی موین بارا لګی ته انتظار کور وړي چې اوس پر سر چین وزیر اعظم دلته دی.
او ترخان سپ د دې یعنی کاوریدونکو ته لږ پلنډ کې وایي ځکه بیا بل سوالم لرم د دې ارزښت په څه کې دی د شنګهای همکاري سازمان ک په اسلام آباد کې څومره مختلف په څه کې ساده
د شنګهای تعاون چې کوم تنظیم دی اس یو یو اول بل شروع پاکستان د لپاره مختصر پاکستان د لپاره د دې غونډې د مشرانو غونډې اهمیت ځکه زیات دی چې دا اویش کال پس دلته پاکستانی چارواکی وی چې دا روستو په پاکستان کې یو لوی غونډه کیږي یو دویم د هندستان خارجه وزیر را روان دی او دا نه کال پس دی یو خارجه وزیر د هندستان پاکستان ته ولنې سفر دی لکه 2019 کال کې چې کله د کشمیر خصوصي حیثیت هندستان ختم کړ نو تعلقات ډېر خراب شوي وو تګ راتګ هم اوسه پورې هغه سفیرانم نشته دواړو هیوادونو کې. نو بهرحال یو دغه اهمیت دی. دریم دا چې د دې د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی ویلي چې د دې کانفرنس هغه بنیادی او مهمه موضوع به چې وي هغه به اقتصاد وي هغه به تجارت وي هغه به اتصال وي. نو دغه او بل دا ګوره مهم هیوادونه دي او شنګهای تنظیم جدي ایسیو تاسو وګورئ د دې لکه په کال کې یو غونډه د حکومت چې کوم مشران لري کیږي یو د ریاست چې کوم مشران دي لکه هډ اف سټیټ او هډ اف ګورنمنټ. نو د دې مخ کې غونډه چې شی په جولای کې شوه هغه کولس مشران او اکثر پاکستان په کوم وزیر اعظم نو لکه مسلسل د دې غونډه د مشران هم تکنده سو غنای چې په کال کې دوه لري کیږي. نو په هغه سره مهم دی او بیا د سیمه د دې سیمه د لپاره ځکه مهم دی چې د دې سیمه اکثر هیوادونه د دې غړي دي.
ترخان سے ډیر لند کرا تو اسے چی تیری کی انصاف یو احتجاج اعلان کرو داغی کی یعنی پر دیر وچ کا ذریر تنکیدم پکی دلی آغا داغی پاڑا چا معلومات تھی
تیری کی انصاف داغی احتجاج اس پر سکے اعلان کرو چی پی ٹی آئی ہوئی چی دی مشر سرا عمران خان سرا مراکاتون بان بندیز دے آغا بیمار دے اجازت نور کی دی نوری احتجاج اعلان کرو نن پا پینز لسم دا اکتوبر پا اسلام آباد پا ڈی چوکے خو تیرش پا نا وقتا دا پی ٹی آئی چیئرمین بیرستر گوہر آغا یو ویڈیو جاری کرا چې د دوی عمران خان سره د ډاکټر د لیګلو هغه مطالبه د داخله وزیر منلی دا نو دوی د احتجاج زندوی نو هغه اوس ملتوی کړی دی احتجاج هغه نشته تنقید به شو استاد خبره درسته دغه فیصله باندې لیکن ځنې جماعتونو ورته هم یو خاص کړو چې ملمانه شو کې راځي نو تاسو دا روستو کې اخبار پی ټی آی هغه دلیل داخې چې دوی کوم غوښتنه هغه حکومت منلی دا ځکه دوی دا ملتوی کړی دی
د شنګای سازمان پړه باندې طاهر خان را سره خبرې کولې اوس هم څلور نیمه بجې سوي د خبرونو لنډیز راوړو بیا به ونې ځې خبرونې رادیوي مجلې ته ځو د خبر پښتونخوا سملې د پښتون ژغورن غورزنګ په کوربه توپ سوي لوی جرګې پر پریکلیک بحث کړی دی د اکتوبر پر 14 وزیر اعلی امین علي امین ګندپورول چې د پښتون د قومي عدالت په نامه دغه جرګې فیصلې دي عملی سي د بونو پولیس وایي د اکتوبر پر 14 د پولیسو پر مرکز د وسلوال برید هروست عملیات اثر تر رسیدلې دي په دې برید کې 15 برید کونکي او څلور پولیس سرتیری وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي د پاکستان او چین د اقتصاد پنګونی او سیمې ځاړي کو په شمول په مهمو برخو کې د ستراتیژي کارکړیو د لا جوړو لپاره د خپل ځمنی پخلای کړی ولسمشر آصف علي زرداری له دفتره په خبر سوي خبر پانه کې زیات شوی دواړو خو د چین پاکستان د اقتصادي پروژو د عملی کول پرانتیا هم ټینګار وکړ او اسرائیلی ځواکونو د اکتوبر 15 په ختیځ لبنان کې پر حزب الله تازه فریدونه کړی دي او سمرازو نيزي خبرونی د مشال رادیو مجلې ته او دا درته نجيب عامر د مشال رادیو مجلې وړاندې کوي دا اونې پکې د نوبل د ادبیاتو د سش کال د ایوارډ په اړه معلومات د بنو لوی لیکوال هارون سورانی سره مرکه او پښتنو فلمونو د نامتو اداکار او لیکوال امان خبري اوریدای شي
د مشال رادیو مجلې د مشال رډیوی مجلې ګران اوریدونکو دا ونې په خبرونه کې د 2023 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو د سانګې د جایزې په اړه معلومات لیکوال او شاعر هارون سورانی سره مرکه او د فلم سټار امان د ژوند د کیسې لومړی برخه اوریدل شي د خبرونه د تازه نجيب عامر وړاندې کوم په ادبیاتو کې د 2023 میلادي کال نوبل جایزه د جنوبی کوریا لیکوال هان کونګ ته ورکول کیږي هغه د 1920 کال د نومبر په 8مه د جنوبی کوریا په ګوانګ جو خار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي د هغه ویجیټیرین یا سبزی خور ناول زیات شهرت موندلې او د انګریزي نه پست نړۍ نورو ژبو ته هم ژباړل شوې ده چې پکې د اردو ژبه هم شامل ده دا د هغه میرمنې کیسه ده چې له نفسیاتي مسایلو کړیږي او د فامیل له پامه غورځېدلې ده دا ناول چې په 2018 کال کې له کوریایي ژبې انګریزي ته وژباړل شو نو د ادبیاتو د نړۍ یو بل معتبر ایوارډ انټرنیشنل بوکر پرایز یې وګټلو د نوموړي پلار هان سیوینګ وان هم لیکوال دی او د خپل هیواد په کچه نوم د ادبیاتو په څانګه کې ځلولی دی هان کونګ په یونیسی په هنتون کې کوریایي ادبیات لوستلی او بیا وروسته په 1999 کال کې د امریکا په آیووا په هنتون کې د لیکوالۍ په نړیوال پروګرام کې شامل شول نوموړی د خپل ادبي ژوند پیل له شعر لیکنې کړی او په 1993 کال کې په درې میاشتنۍ مجله ادبیات او ټولنه کې د هغې 15 نظمونه چاپ شول چې یو پکې منه په سیول کې نومیږي سیول د جنوبی کوریا سرخار دی په تعقیب یو کال وروسته هغې د لنډو کیسو لیکل پیل کړل او د سیول خار د شینمون په سرلنۍ ادبي مقابله کې لنډې کیسې جایزه وګټله په 1995 کال کې د هغې د لنډو کیسو لومړی ټولګه خپره شوه چې د یسو یوه مینه نومېده د هغې د کیسو دې ټولګې د خلکو پام ځانته واړاوه په 2000 کال کې د نوموړي بل کتاب چاپ شو چې په سکون سره د ویلو لپاره سندره نومیده ورپسې د هغې د موسیقي یو البم خپور شو په لومړیو کې هغې نه غوښتل سندرې ووایي خو د جنوبی کوریا د موزیک یو پیژندل شوی ډایرکټر هان جونګ ریم پر هغې ټینګار وکړ چې په خپله د سندرې ووایي د هان کونګ انګلیسي ته ژباړل شوی ناول ویجیټیرین یا سبزی خور په 2018 کال کې د نیویارک ټایمز د کتابونو په ارزیابۍ کې په 10 غوره کتابونو کې شامل و نیویارک ټایمز همدارنګه دا کتاب د 21مې پیړۍ د غوره سلو کتابونو په فهرست کې شامل کړو چې نه سلوختم ځای خپل کړو د نوموړي یو بل کتاب چې سپین کتاب نومېده په 2013 کال کې د انټرنیشنل بوکر پرایز لپاره شارټ لیست شو د هان کونګ ټول 14 ناولونه او ناولګوټي دوه د لنډو کیسو کتابونه دوه د مقالو ټولګي او یو د شعرونو ټولګه چاپ شوې ده د هان کونګ په دوه کتابونو ویجیټیرین او بیبی بودا باندې فلمونه هم جوړ شوی دي. سویډن اکیډمۍ د 2023 کال د اکتوبر په 10مه اعلان وکړ چې د سخ کال د ادبیاتو نوبل جایزه به هان کونګ ته ورکول کیږي. هغه د جنوبی کوریا لومړنی لیکواله ده چې د نوبل جایزه یې ګټلې ده. په مجموعي توګه چې د 1901 کال راهیسې د نوبل جایزې د ادبیاتو په څانګه کې ورکړل شوی ټول شمیره 1100 ته رسیږي. هان کونګ په 43مه میرمن ده چې دا معتبره جایزه ګټي. نوموړي ته به $1,000,000 ورکول کیږي چې 1,000,000 سویډنۍ کرونه ترې جوړیږي. د هغې ورځې په هیله چې په لر او بر کې یو پښتون لیکوال او شاعر ته هم د سویډن نوبل کمیټي دا معتبره جایزه اعلان کړي. د مشال رډیوي مجلې ته غواکې هارون سورانی د بنو سیمه لیکوال او شاعر دی. نوموړي د پښتو ترڅنګ اردو ادبیات هم لوستل دي او په دواړو ژبو کې لیکل هم کوي. هغه وايي په دواړو ژبو کې د نثر ترڅنګ شعر هم لیکل دي. نوموړي په اردو ورځپاڼو کې ادبي کالمونه هم لیکي. هارون سورانی وايي اردو ژبو خلکو ته د پښتو د معاصر ادب د موادو در رسولو هڅه کړې ده. هغه تازه تازه په یو کتاب کار کوي چې په ترس کې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي. ما په همدې پلمه له هارون سورانی سره خبرې کړې دي چې ستاسو په مت راګرځو. او تاسو ما اوریدل چې تاسو ځنی ترجمه هم کړی دی افسانې مشبړلې دمو له پښتونه اردو ته ژباړلې کله اردو نه یا نور ژبو نه پښتو ته ژباړلې دي. د دې کتاب افسانو د کوم چاپ کیدونکې کتاب چې د پدې اړه کلګ معلومات راکې
امیر صاحب لکه مخکې ما څنګه ذکر وکړو نه چې زه بنیادی طور په دې نظریه باندې کار کوم چې د پښتنو لیکوالانو افکار د دوی فکر د دوی نظر د دوی سوچ د دوی صلاحیتونه زور د دانو ته ورپېژنم او په غواړم چې دا په ملکی سطح باندې یا بین الاقوامي سطح باندې چې کوم د اردو په حواله باندې یو نیټورک دی نو هغې ته ورسېږم. نو دا ما چې کومې افسانې ژباړلې دي دا د پښتو نه ما ژباړلې دي اردو ته او د کتاب نوم ما ایښودی دی افسانې تازیانه.
انتخاب کړی د پښتو ادب د کومو کومو لیکوالو کیسې مو شامل کړی دي؟
امیر صاحب دې کې ما لس افسانې شامل کړی دي.
ښه
چې هغه کې دوه افسانې د مهدی شاه باچا دي او دوه افسانې د اجمل خټک دي.
ښه
دوه افسانې د قلندر مومند دي. دوه افسانې د زیتون بانو دي. او دوه افسانې د طاهر افریدی دي.
نو دا لکه دا خو تاسو چې کوم نمونه ټول یاد کړه دا د پښتو افسانې هغه د سر نمونه دي او حتما د دوی هغه ښې افسانې بس تاسو لاسو ته درغلي وي. تاسو د ادب زده کړې کوئ نورو ته ادب ښایې. نو کله مو چې انتخاب کوو نو سمو ذهن کې و چې داسې افسانې را واخلم چې د اردو ادب هغه خلک ورسره آشنا کما. څه د انتخاب پر مهال مو څه ته ډېر زیات فوقیت ورکو؟
امیر صاحب په دې کې به زه د یو ډېر ګران او ښاغلي ملګري نوم وغواړم ډاکټر همدرد یوسفزی.
بله
موږ په یو غونډه کې شریکو په اسلام آباد کې ادبی غونډه وه. نو هلته ما د خواهش ظاهر کړ چې زه داسې افسانې لکه ترجمه کول غواړم او سو مې انتخاب کړی هم دی. نو په دې کې هغوی دا مشوره ما له راکړه چې که صرف دا کسان تاسو وساتې او نور لکه یو څو کسان زما په دغه کې نور هم وو نو دا به ښایي بس همدا 15 کسان کافي دي. نو چونکې د دوی فکر چې کوم دی یو خو زمونږ دا ترقی پسندی نه بوالو او په وطن پرستی باندې با یا په قومیت باندې با ودریو. او په دې دواړو دغه کې را مونږ ترقی پسندی والو او په کم پرستی والو په دې کې زه ویم چې د پښتون مقام د پښتنو نه صرف کلتور راځي، د دوی مسئلے راځي، د دوی ستونزې راځي، بلکې د انسانیت هم ډېر غټ غټ اقدار چې کوم دی په دې افسانو کې نه صرف راغلی دی، بلکې هغه اقدار چې قتل کیږي نو دا غیز کرم دی خوله شوی دی.
هارون سورانی صاحب، تاسو نه مخکې هم زنو لیکوالو د پښتو افسانې اردو ته اړولې، زنو خو په اول لاس په اردو کې هم لیکلي. تاسو د زیتون بانو ذکر کو، فکر کوم هغه په خپل هم په اردو کې به هم خپل قصې لیکلي. اسیر منګل صاحب ځینې قصې اردو ته ژباړلې وي، ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو نه وړاندې کوم کوم لیکوالو دا هڅه کړې ده چې د پښتو افسانې اردو ته اړولې دي؟
زما په دغه کې معلوماتو کې اسیر منګل صاحب یو زما خیال دی سلویخت افسانې دا چې کومې دي، هغه د کتاب نوم خو به زما هیر شي چې فسانه کوهسار زما خیال دی هغه نوم و، افسانه کوهسار داسې نوم یو. نو هغه ژباړلې دي، دا خو راته معلومې دي. او څنګه چې تاسو ذکر وکړو، زیتون بانو خو خپله هم لیکلی دي، او د دې سره سره د ایاز الله ترغزي کتاب دی، نوم به رانه هیر شي، خو بلیاس خاکسار زمونږ د بنو یو ځوان ادب دی، لیکوال دی، نو هغه ترجمه کړی دی. او د دې سره سره داسې نور لکه ماته یا خو به راغلی نه مخې ته، او یا به داسې چې زما توجه به یې ځان ته راګرځولې نه وي.
طاهر صاحب، طاهر افریدي صاحب فکر کوم ناول لیکلی په خپله په اردو کې، سعد الله جان برق صاحب په اردو کې ناول لیکلی، بلکې سسپنس ډایجست کې د هغوی هغه په آخري صفو کې د برق صاحب یو ناول راغلی. ماخام خټک صاحب لګیا دی د پښتو د خزینه لیکوالو مخالې، نن سبا تاسو چې دا کتاب چاپ کوئ هغه په همدې ورځو کې لګیا دی، پښتو افسانې اردو ته ژباړي د خزینه لیکوالو کار. فکر کوم کار کافی روان دی.
انشاءالله دا ښه روان دی، او زه وایم چې دا کار چې مخکې بوزو دا ښه دی، ځکه چې هو زمونږ کلچر، زمونږ کلتور، زمونږ تهذیب هغه راوړل مخې ته غواړي. یو بل دا ده چې مونږ ګورو چې اکثر د پښتنو متعلق ځینې ډېر غلط داسې سوچونه نظرونه خلکو را جوړ کړي دي، او زه وایم دغه خود ساخته دي، داسې نه ده. کنه پښتون قوم چې کوم دی هغه ډېر د اعلی اقدار او سختن قوم دی، داسې قوم خو نه دی چې هغه چاته سپک شي. مونږ خو ډېر درانه او درنو اقدارو خلک یو. نو زمونږ دا خیال دی چې دا افسانې او یا دا ناولونه یا زمونږ په دې کې خو زمونږ کلچر پروت دی، زمونږ تهذیب پروت دی، زمونږ ژوند پروت دی. نو که دا مخې ته راشي نو یو دا هغه کلیریټي به هم وشي چې دا خلک چې کوم د پښتنو متعلق بل نظر لري هغه به بدل شي.
صحیح سورانی صاحب، تاسو زیاتره خبرې په نثر باندې وشوې، په دژباړې کتاب باندې وشوې، ستاسو شاعري خو هم په خپل مقام باندې یو ښایسته هڅه ده، تاسو ښایسته شاعري کوي. نو د شعر مو څه کتاب چاپ شوی یا د چاپ کولو اراده لرئ؟
زما امیر صاحب دوه کتابونه چاپ شوي دي، خو لږ ډېر مخکې چاپ شوي دي. یو کتاب خو زه د 2020 کال هم تقریبا هغه کې 2001 کې زما لومړی کتاب چاپ شوی و، د سرسیل په نوم باندې، د نوم سرسیل.
سرسیل او دویم کتاب
مقامی تورې دی، او زه به دا ووایم چې که سړه سیلی د دې کا اسم مکبر جوړ شي نو دا به سرسیل.
صحیح. او دویم
کتاب زما په 2006 کې چاپ شوی دی، پڑھاو په نوم باندې.
صحیح. نو دا خو ډیر کلونه وته لوس خو پکار دی چې بل کتاب هم چاپ شي.
بالکل، بس په منځ کې لکه تاسو سره مخ کوم یو مرکه کې د کلندر صاحب د کتاب ما ترجمه کړې وه اردو ته، صبح دم په هغې باندې ما ډیر وخت ولګاو. که نه
صحیح
اته نه کاله زما چې کوم باغې باندې ولګېدل، نو په دې منځ کې ډېر غټ دی راغی.
دا تاسو هغه سباون کتاب د کلندر صاحب چې اردو ته ژباړل؟
جی بالکل، سباون چې ما ترجمه کړې دغه صبح دم په نوم باندې.
صحیح. نو اوس تاسو خپل تبازه د کوم خپل شاعری ده بل غن بل مجموعه بل خیره کله چاپ کی؟
ان شاء الله چې بس تیار ده، سراب په نوم باندې به ان شاء الله چاپ کوم.
صحیح.
او امید دې دا چې کمپوزینګ هم خپل کوم، تیار دی بالکل، خو بس چې خدای را لدا توفیق راکړي چې یو اسمو چاله ورکم ان شاء الله.
صحیح الله دې بریالي لره په خپل کارونو کې. مونږ به درنه یو شعر اورونو. سره ته اورې غزل لا ته اورې؟
بالکل جی. چې تاسو زه خو بنیادی طور خو غزل لیکم نو غزل به اوروم ان شاء الله.
بس غزل به
اور نظم خو دومره نظم خو زما دومره دغه نشته لکه نظم خو یو ډیره دنیا ده او بل دا ده چې د نظم خپل خلک دي نو د دې وجه نه لکه زیات زما چې کوم ادغه دی دا غزل دی.
نو بس تاسو نو بس تاسو غزل واورو نو سره تاوروي سورانی صاحب.
بس خو دغه دی داسې یو ورکوټه غوندې دغه به ووایو
ارشاد.
اچھا د غزل مطلب ده درنا د پلویانو یې تایید کړو. درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو.
ډیر ښه.
درنا د پلویانو یې تایید کړو زکا تند سلای هر سراخ شهید کړو.
واه.
نن مې بلخ کلی ته وکتل په مینا.
واه ډیر.
نن مې بلخ کلی ته وکتل په مینا ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
ځان مې پریخو پر رقیب باندې مې عید کړو.
رقیب باندې مې عید کړو.
ډیر.
دا نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله. نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله کتایید کو کچا به مې تردید کړو.
ډیر ښه.
نیغ په نیغه ګټه ما پورته کوله کتایید کو کچا به مې تردید کړو او په بلها خکلو مې وشله مینا. انتظار به میں کولو ستا د لوز به پخپل ما تجدید کرو.
ډیر خسته.
او د گلشن خاموشی هم ساتي نظر کې.
واه.
د گلشن خاموشی هم ساتي نظر کې د باغوان په باغواني مو کا تنقید کړو.
ډیر خسته.
او د جدت په نشا مستا ابهام گویا. د جدت په نشا مستا ابهام گویا خپل پیغام دې د عوامو نه بعید کړو.
ډیر خسته.
او چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم. چې د کوم یو پیر گدای ته به هم غل شوم د هغه به مهارون ځان مرید کړو.
واه 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 ډیر ښهسته هارون سورانی صاحب. ډیر ښهسته.
ډیر مننه. ډیر مننه.
خپل شاعری مو دا او تاسو په ژباړم خبرې وشوې. تاسو په شاعری يم. تاسو چې دا په خبرونو کې لیکل کوئ په خوا خو تاسو په اردو خبرونو کې لیکل کول اوس په پښتو کې هم لیکل کوئ په وحدت کې چې تاسو کوم کالم راځي په دې کې هم ادبي او تنقیدي لیکنې وي څه خبروي په دې کې؟
په دې کې امیر صاحب ما کوشش دا کړی دی چې یو خو موږ چې کوم عام د خلکو ملګرو د شاعرانو ادیبانو کالمونه ګورو یا مضامین ګورو نو اکثر د ژوند او فن په حواله باندې یا د چا کتاب په حواله تبصره ای نو په دې کې ما یو دا ځانګړتیا ستلې ده چې زه د یو شاعر کتاب یا کلام یا د هغه په فن چې کله خبره کوم نو د هغه په شاعرۍ کې څه یو خاص نقطه راوباسم چې هغه د تنقید په دغه کې راځي. لکه د مثال په توګه تاسو اوس د مخام خټک صاحب ذکر وکړو که نه؟ او زما چې را روان کوم دغه دی لیک دی هغه د مخام خټک صاحب د غزل په حواله دی.
صحیح.
او هغه کې ما د جدیدیت چې کوم رنگونه دي هغه ما تلاش کړی دي. نو لیک زما داسې چې اوس چې زه کوم موضوع تلاش کوم په دغه کې د چا په شاعرۍ کې نو په سر کې د تمهید په توګه د هغه اصطلاح لږ تعریف او داسې وضاحت وکړم او د هغې نه پس بیا د هغه شاعر د کلام نمونې راوالم او په مختلفو حوالو چې کوم د اشعار دغه نو هغه مراوالم او د نمونې په توګه لکه غټه خبره دا چې مونږ چې دا تحقیق کوملاره دا په دې لار کوم تنقیدی نظر واچو نو زمونږ دا ادیبان او شاعران دا ډېر د غټو خوبیو سختن دي او ډېر د فن باریک باریک نقطې د دوی په شاعرۍ کې د کلام کې موجوده دي خو ربر سره کول غواړي.
صحیح، بالکل ربر سره کول غواړي. او هارون سورانی غوندې ځوانان چې وي نو دا غمی برابر سره کوي. تاسو نه ډېره مننه هارون سورانی صاحب، مینه موکړه، ښه ډېره موکړه، کور مو ودان، ژوندی اوسه.
الله مو خوشاله را امیر صاحب، ستاسو ډیره مننه چې مال مو وخت راکو. از ستاسو ډیره مننه کوم، د زړه د تلنه خوشاله اوسئ.
لیکوال، شاعر او ژباړن هارون سورانی او چې د خپلو ادبي هلو ځلو په اړه معلومات راکول. اوس ورزو فلمی نړۍ ته، او د فلم ستوري امان له ژوند او کار سره آشنا کیږو. امان وایي که قسمت ورسره یاري کړې وای نو دا ویاړ به د هغه په برخه و چې د پښتو په لومړني ګڼل کېدونکي فلم یوسف خان شیربانو کې به د هیرو رول لوبولی وای. که څه هم امان وروسته په ډیرو پښتو او د نورو ژبو په کامیابو فلمونو کې کار وکړو او ولس یې کارم خوښ کړ، خو امان څو کاله وړاندې یو کتاب ولیکه چې نوم یې دی مې ایک فلاپ هیرو، لیکن اوس د یو بل کتاب تر لاس لاندې لري. ما د پاکستان د پښتو فلم انډسټری د دې لوی ستوري سره په تفصیل خبرې کړې چې د مجلې په یوه ګڼه کې نشي راتلی، نو په برخو باندې ویشم. اوله برخه به تاسو دلته واورئ. امان خان، ستړي ماشه، په خیر اغله.
تاسو ستړي ماشه، په خیر.
ډیر مننه
امان، الله بیا با ساته، خدای مې خوشحال ساته، راز بیماری نه خدای محفوظ ساته هم سره.
ډیر مننه، تاسو دم خدای پاک ژوند لري. امان خان، یو لوی فلمی کیریئر ته تاسو تر شا لري، تاسو په برخه ډیر کارونه دي، خو درته وای چې نن سبا چرته ژوند کوي او بس ریټایرډ یې، یعنی فلمونو کې اوس کار نه کوي، نن سبا چرته؟
دا تاسو اول خو تاسو مشکوری ما دا تاسو پروګرام پروګرام دا کوي مشال ریډیو، نو ډیره مننه. ما شاید صاحب سچرتا مکه ذکر کرے کنه یو ځل منو کې هغه ما انټرویو ریکارډ کولا، نو هغه پروډوسر ما علم کې اضافه وکړه کنه مو حسین کې اله کې ما سٹارټ چې دا زه سو سټوډنټ وګنه، نو موږ کالج طرف نه تلو، سو یو وخت به یو پروګرام کې ته ریډیو میگزین پروګرام تایګه به داسې ډراما داسې وغیرہ تقریبا 20-25 منٹ یا 35 منٹ پروگرام بو، نو دا وخنا مطلب دے ریڈیو سرا بیا چسو من فلم تر لو ٹیلی ویژن وغیرہ نو بچھر تا ٹائم ملا وی دو کنا، نو دا ڈیر مو دے با دا ایف ایم والا دا ریکارڈ کولو، نو اگا ما تا ویلو وی ابن خان زتا تاس تا پتا یا نی پتا لیکن زه تاسو ته یو خبرې پوهم چې تاسو ریډیو ته ټایم نه ورکوي، ریډیو افادیت اوس هم هغه سے قائم دائم دی کنه، نو هغه ما ته ویلو چې امریکا پریزیڈنٹ ونس یې بند کنه، ونس یې بند یا داسې دغه ضرور پټ په ریډیو باندې ماته ایڈریس کوي چې مطلب دا دیٹ از کمپلسری، اور دغه چې یعنی ټیلی ویژن ته دورا غي دغه پرفرنس نه ورګي، هغه نیوز وغیرہ چلی کنه، لیکن بقاعده ریډیو باندې نو ما لیار دا هو اما د پر مطلب ډیر معلومات معلومات خبره ده پر پوښ، نو دا کسی کې کیسه روته
صحیح،
نو ریډیو خپل هم مطلب افادیت ہے اوس هم خلک اوري ډیر شوق سره اوري. دا تاسو سوال جواب اوږدو باندې مختصر وای کوم کنه، کیریئر خو تاسو ته پته ده چې یو لایف وو تیر شو، پنزوس کالا شو سر چھ منگ مطلب دے فلم ٹیلی ویژن اسٹیج پوچھ لے سرا وابستہ خو منگا بس دا ریٹائرمنٹ لفظ تا استعمال کو کنا نو اکثر خلق تا پوچھو کہ چھ سنگا ریٹائرمنٹ لفظ تا تیرے ہوئی تا سو مائل خبر آوارا ز گورنمنٹ ملازم نیما نہ چھ تا پرائیویٹ ادارے کے کار کو ما پوچھے چھ ز مطلب یا بینک کے چاگی نہ ز مطلب دا دغه والا ما فلم بزنس فلم میکنگ داسے ڈاؤن فال ورتا ہوا زوال ورتا ہوا پوچھے راغلے چھے آغا سٹوڈیوز چا کم مطلب آئی ڈونٹ نو چتا چتا سٹوڈیو تتلیو کنین چھے آٹھ نو فلور بو آغا نہیں ہے تلے کنین نو آٹھ نو فلور کے لگا تھا چھوٹے اس کی دو نو دا پوزیشن دے فر لاس فیو ایئرز کا نا چھے آغا سوائی یو سٹوڈیو نا یاور نیو سٹوڈیو نا لاہور کے باقی سٹوڈیوز چھے دی آگی نا ویئر ہاؤس سے جوڑ دی گودامو نا جوڑ دی نو سڑا حیران چھے چھے دلتا کہ مونگ تا بو ٹائم نا ملے ہوئے دو اس پاکے ٹرکونا والا دی خال دا ٹرکونا تا بوریانی اچھے بوریانی کزائی نو دا پوزیشن تا دا غر آگلو
اس تے یادون افسانی اخکاری
شان مطلب الیکٹرونک میڈیم چی دا اغم مطلب دے جی خون مزا نشتا کنا
دا او فلم ستوري امان چې د مرکه اوله برخه دل ته ختم شو پراتلونکو خبرونو کې بعد نو موړی د دې خوندوري مرکه نوري برخه هم د توړاندې کو اوسته مجلی د دې غنې وخت پای ته رسیدي خپل قربان نجيب امیر ته اجازه ورکړي ته خدای په امان د فلم هنر ادب او کلچر پاړه نوې خبره
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبر کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبر کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چادر لمګلې زروار رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے
شاهیون تو بیم ده هوا پا اسواریگم که یو رنگ دیار دسترگو شد رنگو ناشم گڑیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم دازس لول جوڑ شم خبر نایم نپوهیگم زیوم از شاهیون تو بیم ده هوا پا اسواریگم ولی سوس شم ولی ساس شم یو آوازم چی غگیگم دزل پرتو تار خانو تا یو شغلیم چی گوزیگم یو سرورم چی شنگیگم یو خمار